Radio.
شنبه د خبرګولۍ نه وشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې. احمد شبریان په لومړۍ سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر څرګندونې لرو چې د طالبانو د سولې پر نیت شک لري. د کونړ له غازي آباده په سلګونو کورنۍ د جګړې له امله له خپلو کورونو وتلي.
باید چې دا جنګ مر بس کړي کول یو شي.
طالبان جنګ نو قرار کې دا منډه شي موطن باندې.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې مو د ایران د ولسمشرۍ انتخابات څارل.
ما د دې لپاره رای ورکړه چې ایرانی یم، مسلمان یم.
د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو ځوان سره خواله لرو.
کراچۍ چلو ما لاره مازوره د غم کراچۍ چلو.
تر هر څه مخکې خبرونه. جرمنی غواړي په سلګونو افغانانو ته پناه ورکړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره پر افغان سوله خبرې وکړې او اروپایي ټولنې پر بیلاروس د بندیزونو پر سر موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي هغه په سلګونو افغانان به وربو غواړي چې له 2013 کال راهیسې د دوی له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. پخوا تر دې جرمني ویلي وو یوازې هغه افغانان مني چې په تیرو دوو کلونو کې له دوی سره کار کړی دی. رویټرز خبري اژانس جرمني د کورنیو چارو وزیر هاست سیوفر په حواله ویلي له نوي پلان سره هر هغه افغان جرمني ته ورتلی شي چې په تیرو اتو کلونو کې د دوی له ماموریت سره کار کړی وي. د ناټو بل غړي هیواد لیتوانیا هم پرونو ویل هغه لسکونو افغان ژباړونکو ته پناه ورکوي چې د دوی له وسلوال پاو سره کار کړی دی. پخوا تر دې د ناټو یو شمېر نورو هیوادونو له هغې ډلې بریتانیا او امریکا هم خپلو افغان کارکوونکو ته د پناه ورکولو ژمنې کړې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. قریشي د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل پاکستان هیڅکله د افغانستان د ستونزې پوځي حل نه غواړي. د ملي مصالحې عالي شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالله او قریشي پرون په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په څنډه کې سره کتلي دي. ښاغلی عبدالله په همدې لیدنه او دغه راز اسوشیټیډ پرس خبري اژانس سره په یوې مرکې کې د افغانستان د ستونزې په حواري کې د ګاونډیو سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو ونډه مهمه وبلله.
All the countries of the region now they say
د سیمې ټول هیوادونه اوس وایي چې آرام افغانستان، افغانستان کې ثبات او دغه هیواد تلپاتې والی یې ګډه ګټه دي. ګډه ګټه ترلاسه کیږي. د سیمې او ګاونډ هیوادونو دا خبره کړې خو دا چې دا خبرې په واقعیت بدلې شي ګډو هڅو ته اړتیا ده.
د افغان سولې د بهیر په تړاو د ښاغلي عبدالله عبدالله د څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د خوست چارواکي وایي د شیخ زاهد پانتون په قادری روغتون کې د اکسیجن د تولید دستګاه فعال کړه. د خوست عامه روغتیا مشر حبیب شاه انصاری وایي دا دستګاه به چې پرون جمعه پرانستل شوه هر ورځ 40 بالونه اکسیجن تولید کړي. انصاری ازادي راډیو ته وویل
دا تقریبا تر 40 پورې اکسیجن ډبو دی فلینګ ظرفیت لري چې د اکسیجن ډبې بډکې په خوست کې اړتیا ډیره ده. خو موږ سره په لمړنۍ برخو کې کومک کولای شي په عاجلو ناروغانو کې. موږ تقریبا د ورځې تر 140 بالونو پورې موږ ضرورت لرو.
په افغانستان کې د کورونا د پیښو له زیاتوالي سره روغتونونه د اکسیجن له کمښت سره مخامخ شوي دي. تیرونۍ د عامې روغتیا وزارت ویل د اکسیجن لپاره د دوی ورځنۍ اړتیا له 10 ډبو پورته ده. حال دا چې په ټول افغانستان کې خصوصي سکتور یوازې د اړتیا نیمایي برخه تولیدولی شي. په افغانستان کې پرون د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 1,500 واوښت چې د ټولو تلفاتو شمیر له څه باندې 4,000 کسانو تیر شو. اندیشنی دادی چې نارسمی شمیرې شایي تر دې ډېرې زیاتې وي. اروپایي ټولنه پر بیلاروس د اقتصادي بندیزونو په برخه کې موافقې ته ورسېده. دا خبره پرون د دغې ټولنې ډیپلوماتانو او دغه راست د اتریش د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. دوی ویلي دا بندیزونه د بیلاروس هغه اقدام په وړاندې لګول کېږي چې د راین ایر شرکت یو الوتکې په زوره په پلازمېنه منسک کې ښکته کېدو ته مجبوره کړې وه. تیره میاشت د دې کې نول شوې الوتکې لمنځه د بلاروس ترشي مخالف فعال او خبریال ونیول شو. د اوترشت بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي پر بلاروس لګیدونکو اقتصادي بندیزونه د هغه هیواد ځپونکو اقداماتو ته یو ښکاره او اغیزمن ځواب دی. که د اروپایي ټولنې مشران د جون په 15مه پلان شوې غونډه کې دا بندیزونه تایید کړي، له بلاروس سره به د صادراتو او وارداتو او بانکي معاملو پر چارو بندیزونه ولګول شي. او وروستی خبر وړاندې د فوټبال لرو، خو تر هغه مخکې د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ پرون انتونیو ګوتیرش د دویمې دورې لپاره د دغه سازمان د عمومي منشي په توګه وټاکه. ګوتیرش په د 500 کلونو لپاره هم د دغه نړیوال سازمان چې 193 هیوادونه یې غړي دي مشي کوي. د همدې میلادي میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتو امنیت شورا چې 15 غړي لري د دویمې دورې لپاره د ګوتیرش ته بیا ټاکل کېدو ملاتړ کړی و. د 22 کلن ګوتیرش ته ماموریت دویم پړاو د راتلونکي 2022 کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شي. د اروپا د فوټبال جام په دوام به نن درې سیالۍ ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې به د فرانسې ملي لوبډله له کوربه هیواد هنګري سره لوبه وکړي. دویمه لوبه د جرمني په مونشن ښار کې د پرتګال او جرمني لوبډلو ترمنځ کیږي. د درېمې لوبې کوربه اسپانیا ده چې ټیم به یې په خپل هیواد کې له پولنډ سره مخامخ شي. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون په 11مه پیل شوې او د جولای تر 11مې دوام کوي. د ساجی رادو سارانی خبری مجله په منځنۍ صفه 12/5 په افغانستان کې اوري. د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولای شي. احمد شبریم پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر وی اندیشنه لري چې طالبان د افغانستان د موضوع سیاسي حل ته لیوالتیا نه لري. عبدالله په ترکیه کې له اسوشیټیډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د ځینو نقشو نشانو پر بنسټ طالبان د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې د پوځي لارو چارو په لټه کې دي. طالبان بیا وایي چې دوی سوله غواړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله وایي که طالبان له پوځي لارې د پرمختګ سوچ لري غلطه محاسبه یې کړې ده. عبدالله چې د انتالیا ډیپلوماسي فورم کې د ګډون په هدف ترکیې ته تللی، پرون له اسوشیټیډ پریس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي طالبان ممکن سیاسي حل لارې ته لیوالتیا ونه لري.
طالبان می find themselves for the emboldened
Taliban ممکن ځان پیاوړی وګڼي. لشت لره د دوی ځنی غړي په دې باور دي چې کولای شي د بهرنیو ځواکونو له وتلو د پوځي لارې لپاره ګټه واخلي. ولی هغوی په خبرو کې له جدیت کار نه اخلي.
طالبان بیا دا تورونه ردوي چې ګواکې دوی له پوځي لارې د بریا هڅه کوي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی له کلونو پخوا د خبرو له لارې د افغانستان د ستونزې پر هواري ټینګار کوي. ښاغلي نعیم تور پورې کړ چې د دولت لوری خبرو ته صادق نه دی او په خبره یې له اختر وروسته دوی خبرو ته چمتو دي، خو د دولت مرکزي پلاوی نه دی بشپړ. دولت او طالبان داسې مهال یو بل د سولې په بهیر کې په نه جدیت تورنوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. که څه هم د طالبانو او امریکا د دوحې د تړون یوه برخه د تاوتریخوالي کمښت و، خو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او وروستیو اونیو کې طالبان د لږ تر لږه 10 ولسوالیو مرکزونو ته ننوتل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله وایي ستونزه په جګړې نه هواریږي.
in part of the Taliban should they think that
که هغوی فکر کوي چې له پوځي لارې بریا ته رسیږي دا به د طالبانو لخوا ډېره غلطه محاسبه وي. دا تکراروم چې د جګړې دوام به هیڅ ګټونکی ونه لري.
له افغانستان د سپتمبر میاشتې تر 11مې نیټې د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو سره دا اندېښنې پیدا شوې چې ممکن وضعیت نور هم خراب شي. ټاکل شوی وه چې د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې ترکیه د افغانستان د سولې په تړاو یوه برخلیک ټاکونکې غونډه جوړه کړي، خو غونډه په ظاهره د طالبانو د نه ګډون له کبله تر اوسه نه ده ترسره شوې. ښاغلی عبدالله وایي د ترکیې غونډه نه ده لغوه شوې، خو په خبره یې دا غونډه به هغه وخت ترسره شي چې د افغانستان دولت او طالبان جدي خبرو ته چمتو شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي طالبان پوهیږي چې د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای. خلیلزاد ویلي طالبان د جګړې او سولې له منځه د یوه کار د انتخاب حق لري او په خبره یې د ترکیې په غونډه کې به دا په ډاګه شي چې طالبان د جګړې دوام غواړي او که سوله.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په وینا مو په راپور کې واورېدل چې طالبان د سولې په خبرو کې جدي نه ښکاري او جګړو ته یې زور ورکړی دی. خو طالبان وایي دوی سوله غواړي، افغان دولت سوله نه کوي. د کونړ غازي آباد ولسوالۍ څخه د جګړې له امله په لسګونو کورنیو خپلو مینې پرې ایښي دي، ځانونه یې امنیتي سیمو ته ایستلي، خو ګڼې بې سرپناه او تر شنه اسمان لاندې سوزونکي لمر ته وخت تېروي. دوی په جنګ کې له ښکېلو خواوو د جنګ بندولو او سولې غوښتنه کوي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د غازی آباد اوسیدونکي به شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې په سیمه کې حکومتي ځواکونه وسلوال طالبان پر یو بل ډزې کوي او د جګړې سنګرونه یې ګرم ساتلي دي، چې له امله یې ولسي وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. شپږویشت کلن خانشیر هم له خپل کلي راوتلی، ماشومان او د کور یو څه سامان یې په یو سرلوڅي سوزکي موټر کې اچولی. دا ورته هم نه ده معلومه چې چیرته او چا کره به ځي. راکړه شوي خلک په جنگ کې له ښکېلو خواوو یوازې د سولې او امن غوښتنه کوي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. خانشیر او پلوشه وایي
غوښتنه مې داره چې دا جنگ نور بس کړي، ټول یو شي.
طالبان جنگ نو قلار کې دا منډش کړي موتن باندې.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي د جګړې له امله د راکړه شوو کورنیو سروې پیل کړي او ډېر زر به ورته سرپناه، خوراکي او نور اړین مواد ور ورسوي. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چار رئیس عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو سلو نه شپږ میلیونه دا مسروې کړل، ځینې په میلیونه پکې اجیر سرپناه ته ضرورت لري چې هغې ته به مونږ سبا خیمې او نور غیر خوراکي توکي مو انتقال کړو. هغه به ورته توضیح کړو پکې شل پنځه شپږ میلو پورې دغسې کورنۍ پاتې دي، هغه به هم سبا تر غرمې پورې خلاص شو او انشاءالله د ډبلیو پی او نور همکار موساتو لخوا کوم کومکونه چې دي هغه به هم په دې هفته کې ورته ورسیږي په خیر.
په غازی آباد کې د جګړې له امله په داسې حال کې لسلو زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کېږي چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاوو یو بل سره لیدلي، خو ورسره د هیواد په یو شمېر سیمو کې جګړې هم زیاتې شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د جون نولسمه ده. دا ورځ په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې له نړیوالې ورځې سره برابره ده.
ولایت او د کوم ولسوالۍ نه چې زه یم هغه ولسوالۍ ډېره نام نه ولسوالۍ د جنګ جلال ده، هلته قرباني شوي یم. هغه ډېر زجر مې پاره ځای کې لیدلی دی، د هغې رواجونه د لاسه زه هم کور مې پرېښوده. اول چې وه خشونت مې ولیده، څلور کاله د خپل خسر په کور کې بغیر د دې نه چې کوم نکاح وشي او کوم بل خوبماتي کول زما مې خاوند وي، څلور کاله مې هغه خشونت کې تېر کړو. ځکه چې ډېر ولسوالۍ نام نه ده او ښځو ته دومره ارزښت نشته هلته.
د دې څرنګه نوونو تفصیل وړاندې په خپرونه کې اوریدلی شئ. لکه څرنګه چې مې یادونه وکړه، نن د جون نولسمه په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې نړیواله ورځ ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر او په منځني سپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 1.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په سیمه ییزو موضوعاتو کې نن د ایران د جمهور ریاست د انتخاباتو په ارتباط اوریدلی شي. دا انتخابات پرون تر سره شول او د شپې تر ناوخته دوام درلود. د ګډونوالو شمیر پکې دا پلا لږ وو او ټاکل شوی دی چې نن تر غرمې وروسته ابتدایي پایلې اعلان شي او سبا ته به رسمي نتیجه اعلان شي. د دې انتخاباتو په اړه به په یوه راپور کې د خلکو څرګندونې هم له تاسو سره شریکې کړو. د ژوند رنګونه پروګرام هم لرو او هم لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، نن د جون نولسمه ده. په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په دې ارتباط د جنسي تیری له یبدا سیمرمن سره ژغیدل یو چې د تور پوری کې وی چې پر دې د جګړو له عمل جنسیتي راي شوی دی او د بشري حقوقو د خپلواک میسون له دفتر سره مهم موضوع شریک کړی ده. و په جواب 15 دقیقې دی نړیوالو شپې خبرونه ته کتنه لرو. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وټولو وروسته د ترکیه نقش په دې هیواد کې او په افغانستان کې د القاعده شبکې بیا فعالې دوته اندیشنې هغه موضوعات دي چې نړیوالو شپې خبرونه په خپل تاسو غنو کې چړلې دي.
فرنګ پالیسی خبرونه په افغانستان کې د ترکیه د رول په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنه چې مايكل کوګلمن لیکلې په فایل کې ویل شوې د افغانستان د امریکا یو ناتو ځواکونو له وټولو وروسته چې کله په دې هیواد کې د نفوذ د زیاتېدو خبره کیږي نو ډیر د چین، ایران او روسیې نومونه اخلي. ترکیه ډیر لږ یاد شوه چې له امریکا سره له روسیې څخه د دفاعي سیستم درانیولو پر سر اختلاف لري، خو د وروستیو ورځو انکشافات شي ممکن انقره په کابل کې مهم سیاسي او امنیتي رول په غاړه واخلي. په لیکنه کې وړاندې لولو ترکیه د دې ترڅنګ چې افغان امنیتي ځواکونه روزلي ډیره موده د کابل د هوایي ډګر امنیت ساتلې او اوس هم ویلي چې که امریکا مالی مرسته ورسره وکړي نو حاضر ده چې دې ماموریت ته دوام ورکړي. ورسپانې په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزي په څنډه کې د امریکا او ترکیه د ولسمشرانو کتنې ته اشاره کړې او لیکلې دي چې ښاغلی بایدن او اردوغان د افغانستان په اړه هم خبري وکړي. د لیکوال په باور د ترکیه له لوري د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې وړاندیز ممکن د شنیت یو اقدام وي او په نتیجه کې د امریکا له لوري پر دغه هیواد هغه بندیزونه نرم شي چې له روسیې څخه د اس 400 توغندوی دفاعي سیستم په خاطر پرې واشنگتن لګولې دي. د فارن پالیسی د لیکوال په نظر له افغانستان د ناتو او امریکایي پوځیانو له وټولو وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنه ډیر اهمیت لري ځکه چې د هوایي ډګر افغانستان ته د ډیپلوماټانو او مرستندویانو د تګ راتګ کلیدي لار ده. که څه هم طالبانو له ترکیه غوښتي چې خپل ځواکونه وباسي او د کابل د هوایي ډګر په امنیت ساتلو کې ونډه وانخلي، خو دا هیواد هم د افغانستان له حکومت او هم طالبانو سره تودي اړیکې لري. ترکیه په اپریل کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو د کانفرنس د کوربتوب لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن غوښتنه ومنله، خو دا غونډه له دې کبله جوړه نه شوه چې طالبانو پکې برخه اخیستو ته تیاری ونه شوه. ملټری ټایمز ورسپانه د ورسپانې د امریکا د دفاع وزیر په دې څرګندونو لیکره خبره کړې چې وای القاعده په دو کلونو کې په افغانستان کې بیرته راځي کېدای شي. لوید آستن د پنځشنبه په ورځ وویل له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د القاعده په شان سختري زړه ممکن په دو کلونو کې ځان بیا منظم کړي او امریکا ته ګواښ پیښ کړي. د دا خبره د امریکا د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې په استیمایه غونډه کې د سناتور لینسی ګراهم د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې په افغانستان کې د القاعده او اسلامي دولت یا داعش د بیا قوت اخیستو لږ، ډیر او که متوسط امکان شته. سناتور لینسی هم وویل چې دی هم دغه سي اټکل کوي چې په دو کلونو کې به دا ډلې بیا ځان منظم کړی شي. په غونډه کې د امریکا لوی درستیز جنرال مایک میلی حاضر و. د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې له دفاع وزیر لوید آستن سره موافق دی.
د جون 19 په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. له جګړو سره د ارواپوهانو په باور جنسي تیری زیات کیږي او په افغانستان کې جګړو زور اخیستی، خو هم حکومت او هم طالبان دا ردوي چې د دوی د وسلوالو پلیکو کې جنسي تیری کیږي. په دې اړه تفصیلي راپور
نوې ولایت او د کوم ولسوالۍ نه چې زه ما غوړ ولسوالۍ ډېر نام نه ولسوالۍ د جنگ جلال
د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. یا وشت کال عمر لري دغه مېرمن وایي چې په 14 کلنۍ کې له خپلې خوښې خلاف نامزاده شوم. له نامزادۍ یې لا درې کاله نه وو تېر سوي چې نامزاد یې په یوې بمي چاودنه کې ووژل سو. دا پیښه د نوموړي د ستونزې پیل و. له هغې وروسته مجبوره سوه چې له خوښې پرته له بل چا سره ژوند وکړي، هغه ژوند چې نوموړي یې پرې راضي نه وه. په ولسوالۍ کې د جګړو له امله یا د مېرمن ونه توانېده چې د خپل ځان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي که څه هم دغه کمیسون تر اوسه په جګړو کې د جنسي ځورونې په اړه کره شمېره نه لري، خو ښځې او ماشومان د ټولنې تر ټولو زیانمن قشر دی. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
جنسي زور او جنسي تیری په مسلحانه جنگونو کې یو له نړیوالو جرایمو څخه ګڼل کیږي چې باید په جدیت سره ورته رسیدګي وشي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون همیشه او په تکراری ډول د جنگ پر ښکېلو خوا غږ کړی چې نه باید د جنگ په لیکو کې له ماشومانو استفاده وشي او نه باید ماشومان په مسلحانه جنگونو کې ښکېل کړی شي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ځان او مال ساتونکي دي. د دغه وزارت وین رحمت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول هغه قوانین او اسناد او په نړیواله کچه معتبر نړیوال تړونونه چې باید په جګړه کې مراعات سي مراعات کړي دي.
موضوع نسی پیدا کولای چې جریان د جنگ زمونږ منصوبین مرتکب دي جرایم وسي یا داسې متهم شوي اوسي. پس په دې اساس باندې د موږ ته او زموږ ټولو منصوبینو ته دا سره کرښه ده او د دې رعایت په موږ باندې حتمي او ضروري ده او په دې وخت کې موږ ډېر زر جدي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې دوی دې موضوع ته زیاته پاملرنه کوي، نه یوازې د جګړې پر مهال بلکې په عادي شرایطو کې هم هڅه کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ښځې او ماشومان له جنسي پلوه څوک ونه ځوروي. له بل پلوه د رواني چارو کارپوهان په دې باور دي چې د جګړې له امله هغه زیانونه چې خلکو ته اوړي له دې سره په خوا کې که څوک له جنسي ځورونې سره مخ سي له رواني ستونزو سره مخ کیږي. د دوی له ډلې شرف الدین اعظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د فرد اضطراب، ژور خپګان، وسواس او په اوږد مهال کې ژور خپګان او ویره لري. په لن مهال کې دا اختلالات ورته پیدا کیږي. د دغه سې او فرد حالت په لن مهال کې ډېر ناامیدي، ډېر خسته ای، ډېر زلی، ډېر حالت بدی او بیلابیل پیښې او حادثو سره مخامخ کیږي او ډېر ځله د ځانوژنې په فکر کې ملوېږي.
جنسي تاوتریخوالی له شخصي رواني ستونزې سره په خوا کې ټولنیز مشکلات هم رامنځته کوي. د ټولنیزو چارو کارپوه زرمینه کاکړ
د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د جنسي ځورونې د قضایاو شاهدان وو. چمکان لري د دې قضایاو ډېری برخه اوس هم پوتوي. د دې لپاره چې موږ یو سنتي هیواد کې ژوند کوو، دلته حتی د قانون نه هم اوس هم سنتونه زیات حاکم دي او د دې راز نه پرده پورته کول ډېرو کنانیو ته ننګ ښکاري. او دا قضیه هم د یو مېرمنې په وژلو او یا هم د هغه په بدبر کولو کې ختمیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو له امله ډېری ښځې او ماشومان له جنسي ځورونو سره مخ دي.
آزادی
خزینه پر اجازه خبر کی چې د بشی تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناهینه سمون پزماګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د ایران د انتخاباتو کمیسون ویلي نن شنبه به د 14 پړاو ولسمشریزو ټاکنو ابتدایي پایلې تر غرمې وروسته اعلان کړي او رسمي نتیجې به سبا ته په ډاګه شي. دا ټاکنې پرون ترسره شوې چې محسن رضایی میر قائد، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی نوماندان وو. د ټاکنو پر ورځ د درغلیو ځینې ادعاوې هم شوې دي. تفصیل پرې راپور کړي.
په ایران کې نظر پوښتنې دا ښیي چې ممکن محافظه کار ملا ابراهیم رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشري کوي ولسمشر شي. شپېته کلن رئیسی په 1983 کال کې د هغو قاضیانو له ډلې و چې د زرګونه سیاسي زندانیانو په محاکمو کې یې برخه اخیستې وه. هغه مهال دا زندانیان په مرګ او اعدام محکوم شول. د بشري حقونو سازمانونه رئیسی په بشر ضد جنایتونو تورنوي او نوموړی د امریکا لخوا د بندیزونو په لیست کې هم شامل دی. کارپوهان وایي که رئیسی ګټونکی شي د لویدیځ پر ضد به د ایران لهجه نوره هم تنده شي. څه باندې 9.5 میلیونه و 3 لکه 10 زره کسان په دغو ټاکنو کې د رایې اچولو په شرایطو برابر ګڼل شوي وو، خو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه له 30% نه تر 40% پورې بلل شوې ده. د ګډون دا کچه ځکه ټیټه وه چې په ایران کې دننه او بهر یو شمېر سیاسي ډلو دا ټاکنې تحریم کړې وې. دې ټاکنو پلویان او مخالفان درلودل. دو تنو رایه ورکوونکو حمید لطفی زاده او پری میر امام فرانس پرس آژانس ته ویلي:
من رای ندادم، دلیلش هم اینه که من 4 سال
ما رای ور نکړه. دلیل دا و چې 4 کاله مخکې مې هم رای ور کړې وه، خو وضعیت بدتر سو. دا ځل مې فکر وکړ چې د رای نه ورکول ممکن شوي.
من رای دادم بخاطر اینکه ایرانی.
ما د دې لپاره رای ورکړه چې ایرانی یم، مسلمان یم، دا مې دنده ده، دا مې هیواد دی، باید دا کار مې کړی وای.
د رای اچونې مرکزونه پرون سهار پرانستل شول او د شپې تر ناوخته خلاص وو. د ښار پر شوراګانو د څارونکي پلاوي مشر احمد نادری خبریالانو ته ویلي چې په ځینو ولسوالیو کې رایې په پیسو اخیستل شوي. د ویلي که چیرته دا تورونه ثابت شي په هماغو مرکزونو کې به چې د رایو پیر او پلور پکې شوی رایې باطل شي.
لنډ خبرونه. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي هغه په سلګونو افغانان باور وغواړي چې له 2013 کال راهیسې د دوی له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. تر دې مخکې جرمني ویلي وو یوازې هغه افغانان مني چې په تیرو 2 کلونو کې له دوی سره کار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. قریشي د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل پاکستان هیڅکله د افغانستان د ستونزې پوځي حل نه غواړي. د ملي مصالحې عالي شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالله او قریشي پرون په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په څنډه کې سره کتلي دي. د خوست چارواکي وایي د شیخ زاید پانتون په قادری روغتون کې د اکسیجن د تولید دستګاه فعاله کړې ده. د خوست عامې روغتیا مشر حبیب شاه انصاري وایي دا دستګاه به چې پرون جمعه پرانستل شوه هره ورځ 40 بالونه اکسیجن تولید کړي. اروپایي ټولنه پر بلاروس د اقتصادي بندیزونو په برخه کې موافقې ته ورسېده. دا خبره پرون د دغې ټولنې ډیپلوماتانو او دغه راست د اتریش د بهرنیو چارو وزارت کړی ده که د اروپایي ټولنې مشران د جون په 25مه پلان شوې غونډه کې دا بندیزونه تایید کړي. له بلاروس سره به د صادراتو او وارداتو او بانکي معاملو پر لارو چارو بندیزونه ولګول شي. او د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ پرون انتونیو ګوتیرش د 2مې دورې لپاره د دغه سازمان د عمومي مشر په توګه وټاکه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د سپورت یو خبر به درته درکړم چې پرون کرواتیا له چک جمهوریت سره په فوټبال کې یو مساوي شو. انګلستان له سکاټلند سره 0-0 او سویډن سلواکیا ته په یو ګول ماتې ورکړه. نن هم 3 لوبې کیږي. لومړۍ لوبه د فرانسې او هنګري ترمنځ ده، بله د جرمني په مونچن کې له پرتګال سره ده. خو د ژوند رنګونه پروګرام درو په بل خبرونه کې به بیا د سپورت په اړه معلومات درکړو.
د ژوند رنګونه.
نوم دې څه دی؟
عمران.
عمران د کوم ځای اوسېدونکی یې؟
میدان وردګه.
ښه، د میدان وردګه اوسېدونکی یې. څو کلن یې؟
14 بیم.
14. مکتب ته ځې؟
نه.
ولې مکتب ته نه ځې؟
بس کاروبار څوک نهسته، کاروبار خپل کراچۍ چلوم.
ولې پلار دې څه کار کوي؟
پلار مزدور د غم کراچۍ چلوي.
ښه، تاسو دواړه کراچۍ چلوئ؟ په کراچۍ کې د ورځې 100 روپۍ پیدا کوي؟
پهلن خو د 100 یو نیم سل 500 سابیا اتیا کله ورځ راځي بيخي پکې نه کیږي.
کورنۍ کې څوک سره نه یاستې؟
کورنۍ کې
څوک دی؟
یو مور دا دوه خورګانې دی. دریم واړه ورونه دي.
څنګه خورګانی او واړه ورونه دي مکتب ته نيزي؟
ا دوه دانی زی واړه ورونه مې خورګان مې وړي دي.
ته نشي کولای چې د کراچۍ ترڅنګ مکتب ته لاړ شي؟
دا نه کیږي اوس لکه زه که اوس کراچۍ وچم که مکتب ته لاړ شم.
ولې خپل علاقه لري چې دغه مکتب ته لاړ شي؟
لکه داسې خو ستا کنه دا کله برکې موږ اوسېږو خیمین دي که نه کله برکې کیا اوس پردی ویلې کې اوسېږو دا کراچوانو کوم کولای نه شم چې مکتب ته لاړ شم.
کور کرایي دی که خپل مو دی؟
خیمې دي.
خیمې دي اوس خو دا د باران مریږي څنګه په خیمو کې ګزاره
کیږي؟ خدای دې د ناسې ګزاره به کوو نو ژوند به تېرېږي.
ژمی مو چېرته تېر کړ؟
ژمی مو د اوړه ژمی پردی پردی ویلې دی که نه لکه یو غټه ویلې ده دې کې اوسېږو.
څنګه څه فکر کوې چې واړه ورونو باندې به دې څه کار وکړي او مکتب به ورباندې ووهي که نه؟
و مو خو مم د خپل زړه کې وایم زه مکتب وایم خو کاروبار څوک نشته چې لاړ شي کاروبار ته.
ښه وخت لرې، مننه.